بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د وږي د میاشتې 24مه، د 1444 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې 22مه، او د 2015 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې 15مه نیټه ده. وګورو دن کو تاسو په دغه مازیګرنۍ خبرونه کې لومړی خبرونه اوریدلی شئ، بیا یې سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې ولې له وروستیو سیمه ییزو بدلونونو سره روبیو د امریکا او اسرائیلو پر نه ماتېدونکې اتحاد ټینګار کوي نومیږي. ورپسې ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام لرو، بیا د ستاسو له لیکونو، برېښنالیکونو او ایمیلونو څخه برابر شوی هر کله راشه پروګرام درته وړاندې کیږي، او په آخر کې به تلپاتې خوشبوئی پروګرام هم درته وړاندې شي. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شاندمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4:00.
قدر من اوریدون کو سم پام وکړی خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز: مسلمان هیوادونو د وحدت په ساتلو سره له اسرائیل سره اړیکې ختمې کړي. مسلمان هیوادونه باید د عملیاتو ګډه کوټه جوړه کړي. پاکستان له افغانستانه د تروریستانو د نفوذ د مخنیوي لپاره یوه نوي سرحدي ستراتیژي غوره کړې ده، او اسرائیل په غزه کې په منظم ډول ماشومان وژني.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن پادمی درته وړاندې کوي. اسلامي هیوادونه د دویوالي په ساتلو سره له اسرائیلو رژیم سره اړیکې پرې کړي. زمون خبریال راپور کړی د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ټینګار وکړ چې اسلامي هیوادونه باید د اسرائیلي رژیم د کړنو په وړاندې خپل یووالی او همغږي زیاته کړي، او یې زیاته کړه اسلامي هیوادونه باید له یو بل سره یووالی ولري او د اقتصادي، کلتوري او د ټولنیزو اقداماتو له لارې له اسرائیلو رژیم سره خپلې اړیکې پرې کړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان نن د قطر هیواد پلازمینې دوحې ته د اسلامي ملګرتیا موسسې او د عربو اتحادیې د مشرانو بیړنې غونډې ته له تلو مخکې چې د اسرائیل رژیم لخوا پر دوحې د برید په اړه جوړه شوې وه، وویل اسرائیلي رژیم ځان ته هیڅ چوکاټ نه ټکي، او د امریکا په ملاتړ یې پر ګڼو اسلامي هیوادونو لکه قطر، لبنان، عراق، ایران او یمن باندې حملې کړې دي. هر څه چې زړه غواړي هغه کوي، او له بده مرغه امریکا او اروپایي هیوادونه هم د دې کړنو ملاتړ کوي. د ایران ولسمشر بیا زیاته کړه اسرائیلي رژیم په غزه ترنګ کې نسل وژنه کوي، ښځې، ماشومان او زاړه کسان د مرګ په سزا محکوموي، او له بده مرغه لویدیځ هیوادونه د خپل ملاتړ او تجهیزاتو له لارې د اسرائیلو اپارتایډ رژیم دې کړنو ته رواوالی ورکوي.
د ایران د اسلامي جمهوریت له مسلمانو هیوادونو غوښتي چې د اسرائیلو پر ضد د عملیاتو ګډه کوټه جوړه کړي. د ایران د لوړې دفاعي شورا مشر علي لاریجاني په یو بیانیه کې ویل، یوه عملي اقدام ترسره کولو پرته یوازې په ویناګانو باندې مشتمل غونډې د اسرائیلو په حکومت هیڅ نشي کولای. علي لاریجانی ویل چې مسلمان هیوادونه د اسرایلو د وژونکي رژیم پر ضد د عملیاتو یو ګډه کوټه جوړ کړي او دغه فیصله به د صهیونیستي رژیم د ملاتړو هیوادونو د پریشانه کولو لپاره کافي وي. د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا مشر علي لاریجانی وویل مسلمان هیوادونو د فلسطین د مظلومانو لپاره هیڅ کار تر سره نه کړ، خو اوس لږ تر لږه له تباهۍ د خپلو ځانونو د بچولو لپاره یو فیصله ترسره کړي.
د دوهې د غونډې د پیزې بیانې په متن کې یوازې په غندنې بسنه شوې ده. ایرنا خبریا جانس راپور کړی. المیادین ټلویزیون په یو راپور کې ویل چې په دوهې کې د عربي او د اسلامي هیوادونو د بیړنۍ غونډې د پیزې بیانې په متن کې یوازې د قطر په پلازمینه باندې د صهیونیست رژیم د تیری په غندلو بسنه شوې ده. د قطر په دوهې کې د عرب او د اسلامي هیوادونو بیړنۍ غونډه له صهیونیست رژیم سره په مالي مقابلې کې له هیڅ بریا پرته یوازې د یوې بیانې په خپرولو سره پای ته ورسېدله. د اسلامي او د عربو هیوادونو د مشرانو د بیړنۍ غونډې د پیزې بیانې په متن کې د قطر په پلازمینه باندې د صهیونیست رژیم د تیری په غندلو ټینګار شوی. په غزې ترانګه کې د نسل کوشیا په لویدیځې غاړه کې د خرګې د جوړولو غندل د دغه بیانې نورې مادې دي.
د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافایل ګروسی د ایران په اټومي مرکزونو باندې له حملو وروسته په قاهره کې موافقه په ان پی ټی تړون باندې د اعتماد د بیرته راګرځولو او د مخ په وړاندې حرکت لپاره مهم او حیاتي ګام وباله. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر نن په ویانا کې د اټومي اژانس د عمومي د 98 عمومي کانفرنس د پرانستلو په وخت کې په ویانا کې د غړو هیوادونو له اټومي فعالیتونو د پلټنې په زمینه کې د اټومي اژانس ماموریت ته په اشاره سره وویل مزموش کار منطق په دغه اصل باندې ولاړ دی چې په اټومي اژانس د خپلو دندو د ترسره کولو جوګه وي، نو شکونه او اندېښنې له منځه ځي، خو کله چې دغه وس محدود یا ګډوډ شي نو سوله او نړیوال امنیت واقعا له خطر سره مخامخ کیږي. ګروسی ویل موږ دغه موضوع په زلونو په تاریخ کې لیدلې ده او په تیر بیا په تیر جون میاشت کې هغه وخت چې په ایران کې په اټومي مرکزونو باندې حمله بشوي. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر ګروسی ویل د دغه حالت په وړاندې موږ کوشش وکړ چې اعتماد بیرته راوګرځو او له سختیانو سره سره مو خپل کار ته دوام ورکړو او ټول پوهیږو چې په قاهره کې لاسته راغلي موافقه ډیر اهمیت درلود.
پاکستان له افغانستانه د ترهګرو د نفوذ د مخنیوي لپاره یو نوی سرحدي ستراتیژي غوره کړې ده. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان امنیتي ځواکونو له افغانستانه د ټیرورستانو د نفوذ د مخنیوي په هدف سره د خیبر او بجوړ په سیمو کې د سرحدي څارنې د سختولو لپاره یو نوی ستراتیژي غوره کړې ده چې هدف یې د وسلوالو ډلو د اکمالتي لارو او سرچینو بندول دي. ډالو رسمانی نن یو راپور ورکړی چې په دغه اقدام کې په حساسو برخو کې سخت ګزمې پراخ او محدود استخباراتي عملیات او په خپل اوسنی موقعیتونو کې د ترهګرو محدود ډول شامل دي.
د پاکستان رسندوی وایي د پاکستان امنیتي اندېښنو په وړاندې د طالبانو بې پروايي او د پاکستان طالبانو تحریک ټي ټي پي لخوا د بریدونو زیاتوالي د دواړو لورو اړیکې په وروستیو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راټیټې کړې دي. ډاون ورسپانې نن راپور ورکړ چې پاکستان په زلونو له طالبانو غوښتي چې د ټي ټي پي غړي بې وسلې کړي او تاوتریخچن فعالیتونه یې کنټرول، خو طالبانو له ډیرو ژمنو سره سره په دې تړاو هیڅ اقدام نه دی ترسره کړی. د راپور له مخې د افغانستان طالبانو په دې تړاو غبرګون ښودلی او ویلي دي چې پاکستان د خپل امنیتي نظام د کمزوریو د پټولو لپاره د وسلوالو بریدونو پړه پر دې ډلې اچولې دي.
خوږو دونکو اوس به یو راپور درته وړاندې کړو چې افغانستان ته د ایران د صنعت مدن او د تجارت د وزیر د سفر په حق لده.
ایران اسلامی جمهوریت د صنعت قانون او سوداګرۍ د وزیر خاغلی سید محمد عطابک په مشرۍ د اقتصاد او سوداګرۍ یو لوړپوړی پلاوی کابل ته راغلی دی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د ایران د اسلامی جمهوریت د پلاوی د سفر موخه د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د ستونزو او خنډونو پیژندل او د ترانزیت او ګډو پانګونو په برخه کې د اسانتیاو برابرول دي. ټاکل شوې ده چې دغه پلاوی د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د صنعت او سوداګرۍ قانون او پټرولیم او ټولګټو وزارتونو او د افغانستان د خصوصي سکتور له غړو سره وګوري. همدارنګه د ایران د اسلامي جمهوریت لوړپوړی پلاوی به له کابل وروسته هرات ولایت سفر وکړي او د اسلام قلعه له بندر او ریل پټلۍ څخه بلیدنه وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال نجیب الله صدیقی وایي چې ایران د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان تر ټولو نږدې هیواد دی او د چین او نورو هیوادونو په پرتله له ایران سره سوداګري هم ارزانه او هم اسانه تمامیږي.
ما چندین نوع اجناس و مواد خام، مواد پتروشیمی، موادی که به خاطر فابریکات ما، به خاطر صنعت ما استفاده میکنیم، ایره ما خریداری از جمهوری اسلامی ایران میکنیم و از مرزها به زودترین فرصت به دسترس مردم افغانستان قرار میگیرن. نسبت به چین و نسبت به دیگر اوکراین، دیگر مملکت ها یک کشور خوب نزدیک است از نظر تجاری به نفع مردم افغانستان است و یک دهلیز خوب شده میتونه به مردم افغانستان که اجناس اموالی که از طریق چابهار و از طریق اسلام قلا و از طریق میلک به افغانستان میایه، این یک گزینه خوب به مردم افغانستان است.
د یادونه ده چې د پلاوی په ترکیب کې د مجلس یو شمېر استازي د خصوصي سکتور غړي او د اړوندو ادارو رئیسان هم شامل دي. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. زموږ خبریال راپور راکوي چې ډاکترانو نړیوال رسنیو ته ویلي چې د اسرایلو پوځیان د فلسطین په غزې تړانګ کې په منظم ډول ماشومان وژني او له اولسو خارجي ډاکترانو څخه 15 ډاکترانو وویل چې د اسرایلو پوځیان په قصدي ډول له 15 کلونو کم عمر هلکان په سرونو یا سینو باندې په ډزو کولو سره ژوبل کړي دي. دغو بهرنیو ډاکترانو ویلي چې 114 داسې ماشومانو ته اشاره کړې چې دوی په داوطلبه توګه په غزې کې معالجه کړې ده. دغو خارجي ډاکترانو وویل چې په ډزو لګېدلې اکثره ماشومان بچ نه شول او هغه شهیدان شول، خو ځینې ماشومان بیا له مرګ څخه وژغورل شول. د امریکا د کالیفورنیا ایالت د ټروما جارج فیروز صدهوا وویل ما په یوه روغتون کې داسې یو شمېر ماشومان لیدلي چې اسرایلي عسکرو ټول په سرونو باندې په ډزو ویشتلي وو.
حتی د غزې ترنګ په نیولو سره هم د حماس غورځنګ مات امکان لري. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د صهیونیست رژیم د پوځ لوی درستیز ایال زمیر په یو لړ څرګندونو کې ټینګار کړی دی چې حتی د غزې ښار د نیولو لپاره د عملیاتو له اجرا کولو وروسته به هم حماس غورځنګ نه له پوځي نظره او نه له سیاسي نظره ماتې ونه خوري. د صهیونیست رژیم دولسم ټلویزیون راپور په یوه راپور کې وویل چې ایال زمیر له سیاسي چارواکو سره په پټو غونډو کې داسې وینا کړې ده چې د شانندو په وینا په سیاسي او پوځي سویو د تمو د غږملولو لپاره یو ډول هڅه ده. د صهیونیست رژیم د پوځ لوی درستی د ایال زمیر بیا ټینګار کړی دی چې موږ د جنگ هغه هدفونو ته چې کابینې ټاکلې دي پابند یو، خو باید واقع بینانه واوسو چې د غزې ښار د نیولو لپاره د عملیاتو اجرا وروسته به هم همار زنګدن ته له پوځي او سیاسي نظره ماتې ورکول امکان ونه لري.
د جرمنی د بهرنی او چارو وزیر یوهان وارډفول په یو لړ څرګندونو کې په دې خبرې سره چې د ناتو غړي هیوادونه به له دې څخه زیات د روسیې پوځي دباو و نزغمي ویل، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د برلین د ازمویلو په حال کې دی. هغه د پولند او رومانیا د هوایی حریم د خلاف ورزی په اکله وروستیو پیژو ته په اشاره سره ویل، روسیه باید پوه شي چې موږ به همیشه ځواب ورکړو. د جرمنی د بهرنی او چارو وزیر وارډفول فول د غراز په دې خبرې سره چې د نړۍ اقتصادي او سیاسي ځواکونه آزاد قدرتمندي ټینګار وکړ، موږ د خپل د قوت ټکي پیاوړي کړي او له دې څخه زیات به د روسیې پوځي د باونه وزغمو. هغه په دوام کې په دې ادعا سره چې د روسیې ولسمشر پوتین د خبرو لپاره هیڅ وړاندیز نه مني ویل، ښکاره خبره ده چې هغه نه غواړي د اوکراین جنگ پای ته ورسیږي او پوتین به له هغه مخکې هم لاړ شي. پر دې اساس موږ باید په واضح ډول د ماسکو اقداماتو ته ځواب ورکړو او په خپلو کې سره متحد شو. د رومانیا دفاع وزیر سمود مخکې ادعا کړې وه چې د روسیې یوه بې پیلوټه الوتکه د اوکراین په بېخبنایانو باندې د حملې په وخت دغه وات هوایی حریم ته ورننه وتلی ده.
او وروستی خبر دا چې اروپا به له روسیې څخه د تیلو او د ګازو اخیستل بند کړي. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو لړ څرګندونو کې په دې خبرې باندې ټینګار سره چې اروپایي هیوادونه باید له روسیې څخه د تیلو او د ګاز اخیستل پای ته ورسوي وویل، هغه بندیزونه چې اروپایي هیوادونه یې د روسیې پر ضد لګولي کافي نه دي، ځکه چې اروپایان یوازې خبرې کوي، هیڅ اقدام نه ترسره کوي او باید په هغو بایکټونو چې د مسکو پر ضد یې لګولي دي عمل وکړي. د امریکا ولسمشر ټرمپ د نیو جرسي ایالت په موریس ټاون هوایي ډګر کې له خبریالانو سره په مرکه کې د انرژۍ د بایکاټ او له روسیې څخه د تیلو د اخیستلو په باره کې وویل، د ناټو غړي هیوادونه په سم ډول کار نه کوي او هغوی باید سره متحد شي او په دې هکله اقدام وکړي. ټرمپ په دوام کې د اروپایي هیوادونو لخوا د ګاز اخیستلو ته په اشارې سره ټینګار وکړ، که طبیعي ګاز وي که سګرټ وي زما لپاره فرق نه کوي او اروپایان باید روسیې څخه هیڅ شی وانخلي. د امریکا ولسمشر ټرمپ په دې خبرې سره چې پخوانی ولسمشر جو بایډن د اوکراین د جنگ لپاره 350 میلیارډ ډالر لګولي وویل، ما نه یوازې ډالر ونه لګول بلکې حاضر ده ما بوخت یم په ناټو تړون باندې وسلې خرڅوم او په حقیقت کې ډالر ګټم، خو زما هدف دا دی چې د وژلې مخه ونیسم. ټرمپ په قطر کې د حماس غورځنګ په مشرانو باندې د حملو په باره کې د صهیونیست رژیم لومړي وزیر نتنیاهو ته د خپل پیغام په هکله د خبریالانو پوښتنې ته په ځواب کې وویل، زما پیغام دا دی چې دوی باید ډېر احتیاط وکړي ځکه چې قطر د امریکا ستر متحد دی. د امریکا ولسمشر ټرمپ دغه راز په وینزویلا باندې د پوځي حملې د احتمال په هکله پوښتنې ته په ځواب کې وویل، وبه ګورو چې څه کیږي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
ګران اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ سیاسي تبصرې ته چې ولې له وروستیو سیمه ییزو بدلونونو سره سره روبیو د امریکا او اسرایلو پر نه ماتېدونکي اتحاد ټینګار کوي تر عنوان لاندې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د امریکا او اسرایلو اتحاد پایښت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د شنبه په شپه د فلسطین نیواکي سیمو ته له سفر مخکې وویل چې د اسرایلي رژیم لخوا پر قطر له برید سره سره د واشنگټن او تلبی په اړیکو هیڅ بدلون نه دی راغلی. هغه ویل دا برید د امریکا او اسرائیلو د اړیکو په ماهیت هیڅ اغیز نه دی کړی. دا برید چې د سپتمبر په 9 ترسره شو، د اسرائیلي رژیم لخوا پر قطر لومړنی برید بلل کیږي او په غزه کې د اوربند د ټینګښت لپاره پر ډیپلوماټیکو هڅو یې سخت فشار اچولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ټرمپ د دریس په اړه ادعا کړې ده چې ټرمپ هم له دې برید څخه خوښ نه و، خو موږ باید د دې برید د اغیز په ځانګړې توګه په اوربند پروسې باندې د هغې د اغیزو په اړه خبرې وکړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا برید ناخوښونکي بللی او د اسرائیلو رژیم په لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو د یو اړخیز پریکړې له امله نیوکه کړې ده. ټرمپ ادعا کړې وه چې امریکا د دې برید په اړه وروسته خبره شوې او مخنیوی یې نه شي کولی. په داسې حال کې چې اوس څرګنده شوې ده د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ د دوهم پړاو پر مهال هغه اسرائیلي رژیم ته د خپلو تیرېګرو موخو لپاره پوره شین څراغ ورکړی. دا پوښتنه راپورته کیږي چې ولې د وروستیو بدلونونو په ځانګړې توګه د امریکا د نږدې متحد قطر پر ضد د اسرائیلو د برید باوجود د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پر دې ټینګار کوي چې د واشنگټن او تل ابیب ترمنځ د نماتودونکو اتحاد پر بنسټ د اړیکو ماهیت بدلون نه دی موندلی. داسې ښکاري چې دا دریځ ګڼ لاملونه لري چې ډیری یې له امنیتي جیوپولیټیکي او ایدولوژیکي ملحوظاتو سره تړاو لري. امنیتي او سیمه ییز لاملونه: ایران د ګواښونکي په توګه خودل، روبیو د امریکا د سیمه ییز تګلارې په لړ کې چې له ایران څخه د هیوادونو د ویرولو زیاتول دي، ایران یې د سیمې د بې ثباتۍ سرچینه بللې او له تروریزم څخه په ملاتړ یې تورن کړی. هغه په دې باور دی چې د لویدیځې آسیا په سیمه کې د ایران د نفوذ په وړاندې د مبارزې لپاره له اسرائیلو سره اتحاد ضروري دی. دا په داسې حال کې ده چې د اسرایلو لخوا پر قطر هوایی برید ښیي چې د امریکا د عربي متحدینو په ځانګړې توګه د فارس خلیج په حوزه کې په وړاندې ګواښ د ایران له لورې نه بلکې د اسرایلو لخوا دی. د حماس او حزب الله په وړاندې مبارزه د امریکا خارجه وزیر روبیو ټینګار کړی چې حماس باید په غزه کې حاکمه ځواک پاتې نه شي او باید له منځه یوړل شي. دا دریزه د فلسطیني مقاومت ډلو په وړاندې د اسرایلو له تګلارو سره همغږی دی.
دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
روت پانو ته کتنه
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزان او ورځپانو ته د کتنې له خپرونې سره بیا حمزه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. لومړی به هم د ایران د اسلامي جمهوریت او ورپسې به هم د افغانستان مطبوعات له تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې تر پایه را سره زموږ سره همکاري او ملګرتیا وکړئ. نو له یوې دمې نه وروسته بیا به راګرځو ستاسو خدمت ته.
دا تهران غږ، دا حقیقت غږ، دا عدالت غږ. عزیزانو تاسو ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام اورئ. نوې خبرونه، نوې تحلیلونه، نوې تبصرې او نوې راپورونه په دغه پروګرام کې اورېدلی شئ. د تهران غږ، دا عدالت غږ، دا حقیقت غږ. تاسو هر ورځ مطبوعاتو ته په کتنې کې زمون ډول ډول تحلیلونه، تبصرې او راپورونه اورېدلی شئ.
زه هم په خپل وار سره قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی پیرزوینې وړاندې کوم. لومړی به هم راسو د تهران چاپ او ورځپاڼې ته. د تهران چاپ د ورځپاڼو په سر کې کیهان راخلو چې په یو مطلب کې د لبنان وروستی حالات ته په کتو سره د حزب الله غورځنګ د استازو خبرو ته انعکاس ورکړی دی. دغه ورځپاڼه دې ته په اشارې سره چې د لبنان حکومت د اسرایلو او د امریکا دسیسو ته په غاړه ایښودلو سره د مقاومت په خلاف کار پیل کړی دی. کیهان لیکي د لبنان په پارلمان کې د حزب الله غړي حسین جشی د سور په یو غونډه کې وویل هغه دولت چې د خپلو خلکو د ژوند او شتمنۍ د ساتنې توان نه لري حق نه لري له خلکو وغواړي چې د یرغلګرو په وړاندې مقاومت پریږدي او د خپل ځان، خاورې، عزت او کرامت د دفاع مخه یې ونیسي. ورځپاڼه زیاتوي چې د حزب الله غورځنګ پورې اړوند د لبنان په پارلمان کې دغه استازی ویلي دي: نن ورځ موږ نه یوازې له اوږدمهاله شومو موخو سره بلکې په سیمې د ولکې او د سیمې د شتمنیو په ځانګړې توګه د تیلو او ګازو د چور او تالان لپاره د امریکا له پروژې سره مخ یو. د لبنان د پارلمان د دغه استازي په وینا امریکا له یوې خوا د اسرایلو له لارې پر سیمه ییزو هیوادونو تیری کوي او له بلې خوا د خپلې فریب، چل، فشار، ګواښونو او دروغجنو ژمنو په سیاسي ډګر کې هم دغه هدف تعقیبوي. ورځپاڼه لیکي چې د وسلو د تسلیمولو لپاره د لبنان د حکومت د فشارونو په ځواب کې د لبنان د پارلمان استازی او د حزب الله غورځنګ دغه سیاسي فعال ویلي دي چې مقاومت به یوازې هغه پیاوړي دولت ته خپلې وسلې وسپاري چې د هیواد د ساتنې وړتیا ولري. هغه دولت چې د خپلو وګړو د ژوند او معیشت د ساتنې توان نه لري حق نه لري له خلکو څخه د مقاومت د پرېښودلو غوښتنه وکړي او د خپل ځان، خاورې، عزت او کرامت د دفاع مخه ونیسي.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ جوان ورځپاڼه ده. جوان ورځپاڼه بیا د قطر د لومړي وزیر خبرو ته انعکاس ورکړی دی او لیکلی دی چې د صهیونیستي رژیم وروستی تیری د دولتي ترهګرۍ بیلګه ده او باید پر وړاندې چوپتیا او نرمښت ونیشي. ورسپانه لیکي د قطر لومړي وزیر او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د دوی په یو فوق العاده ناسته کې د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په وړاندې وویل د صهیونیستي رژیم لخوا پر دوه وروستۍ وحشیانه تیری د نړیوالو قوانینو د پرله پسې نقص ښکاره بیلګه ده. د جوان له راپور سره سم هغه زیاته کړه پر دوه د صهیونیستي رژیم تیری یوازې د دولتي ترهګرۍ په نوم یادیږي. دا بې باکه او خیانتکارانه تیری هغه مهال وشو چې قطر د غزې په اړه د مذاکراتو کوربه و. جوان زیاتوي د قطري چارواکي پرته له دې چې د صهیونیستي رژیم د وروستۍ تیری د هڅوونکي او ملاتړي په توګه د امریکا نوم یاد کړي وویل هغه څه چې صهیونیستي رژیم د خپلې تګلارې په دوام هڅوي د نړیوالې ټولنې ناتواني ده چې د دې رژیم څخه حساب وغواړي. ورسپانه لیکي هغه خبرداری ورکړ د صهیونیستي رژیم دا تیری یوازې د خبرو اترو لاره له منځه وړي. پر قطر د حاکمیت تیری د نړیوالو قوانینو معاهدو ډیپلوماټیکو اصولو او اخلاقو ښکاره نقص دی. جوان زیاته کړې ده چې د قطر لومړي وزیر ټینګار کړی چې باید د دې وحشیانه تیری په وړاندې چوپتیا او نرمښت ونه شي. سیمه به هیڅکله د امنیت او سولې څخه برخمن نه شي تر هغې چې د فلسطین خلک خپل مشروع حقونو ته ونه رسیږي. آل ثانی دا هم وویل چې د صهیونیستي رژیم کړنې به موږ له مصر او امریکا سره د جګړې د درولو لپاره له هڅو و نه ګرځوي.
راوسو د سیاست روز ورسپانې ته دغې ورسپانې بیا په نړیوالې سویې کې له غزې سره د پیوستون په موخه د لوږ تړ خبر ورکړی دی. سیاست روز لیکي د غزې له خلکو څخه د ملاتړ ولسی غورځنګ د فلسطین په لویدیځه غاړه کې په یوه مطبوعاتي غونډه کې اعلان وکړ چې د سپتمبر 16 او 23 په سلو عربي او نړیوالو ښارونو کې لوږ تړ ترسره کیږي. ورسپانه زیاتوي احمد غنیم د فلسطین د ملي کانګرس منشي د دې غونډې په څنګ کې وویل له 24 جولای څخه پیل سوې د لوږ تړ نوښت اوس د ټولې غزې لپاره ټول فلسطین لپاره په یوه نړیواله کمپاین باندې بدل سوی چې عربي او فلسطینی شخصیتونه کندونه او همدارنګه نړیوالې لوري او شخصیتونه پکښې ګډون کوي. سیاست روز جوته کړه د لوش تړ دغه نړیوال کمپاین 16 او 23 نیټې کې د نړۍ په کچه د لوش تړ غوښتنه کړې او یادونه کړې ده چې 16 سپتمبر د صبرا او شتیلا د موجنې له کلیز سره په همغږي کې ده چې د عدالت د دوامدار نشتوالی نشه ده او 23 سپتمبر بیا د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې د پیل سره همغږي ده. د ورسپانې له راپور سره سم د خوځښت لومړی په رامولا او البیرې ښارونو کې د فلسطیني ملي شخصیتونو په ګډون پیل سو او په تدریجي توګه د نړۍ په ښارونو کې پراخ سو تر هغه چې د سلو عربي او نړیوالو ښارونو کې د دې اعتصاب یعنی لوږ تړ د تنظیمولو پریکړه وسوه.
ډیر عزتمن اوریدونکو اوس هم که ستاسو خوښه وي زوبه د افغانستان د ورسپانو خواته. د افغانستان د مطبوعاتو په سر کې د اشته صوب ورسپانې ته یو کتنه کوو چې د افغانستان او پاکستان ترمیاز ورستیو لانجو ته په اشاره سره لیکلی دی. د ټي ټي پي د بریدونو زیاتوالی د پاکستان او طالبانو ترمیاز ترنګلتیا نوره هم زیاته کړې ده. اشته صوب لیکي د پاکستان رسنۍ وایي چې د پاکستان د امنیتي اندېښنو په وړاندې د طالبانو بې پروايي او پاکستاني طالبانو تحریک یعنی ټي ټي پي لخوا د بریدونو زیاتوالی د دواړو لورو اړیکې په وروستیو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راټیټې شوې دي. هشته صوب وړاندې د پاکستان رسنیو ته کتنه کړې ده او لیکلی دی چې ډان ورسپانې راپور ورکړی چې پاکستان په زلونو له طالبانو غوښتي چې د ټي ټي پي غړي بې وسلې کړي او تاوتریخجن فعالیتونه یې کنټرول کړي، خو طالبانو له ډیرو ژمنو سره سره په دې تړاو هیڅ اقدام نه دی کړی. ورسپانه زیاتوي طالبانو په دې تړاو غبرګون ښودلی او ویلی دی چې پاکستان د خپل امنیتي نظام د کمزوریو د پټولو لپاره د وسلوالو بریدونو پړه
پر دې ډلې اچوي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف په دې وروستیو کې له کابل غوښتي دي چې د پاکستان او ټي ټي پی ترمنځ یو غوره کړي او خبرداري ورکړي چې د افغانستان له خاورې له پولې د خوا بریدونو دوام د اسلام آباد لپاره د منلو وړ نه دی. د اشتصوب له راپور سره سم په وروستیو میاشتو کې پاکستان د افغانستان په ولایتونو کې د ټي ټي پی پر پټنځایونو هوایي بریدونه ترسره کړي او د غرازې سوداګریز محدودیتونه لګولي او د افغان کډوالو د ایستلو بهیر یې پراخ کړی څو طالبان د خپل چلند بدلولو ته اړ کړي. ورځپانه زیاتوي د ډیپلوماټیکو خبرو له بیا پیلېدو او د دواړو لورو د لوړپوړو چارواکو له سفرونو په تېره بیا د روان کال په پسرلي کې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د اسحاق ډار له سفر سره سره اسلام آباد وایي چې د ټي ټي پي د کنټرول لپاره د طالبانو ژمنې لا هم نه دي عملي شوي.
راوسو د مسیر ورسپان ته مسیر لیکي د کاسایزار برښنا د لیږد پروژه د پنشیر په مسیر کې د پایو د نسوولو سره بیرته پیل سوه. دغه پروژه د پنشیر د پریان حصه اول روخه انابه او بازارک له ولسوالیو څخه تیریږي. ورسپان زیاتوي د پنشیر والی حافظ محمد اغا حکیم د کار د بیا پیل پر مهال ویلي چې سیمیزه اداره د پروژې د تطبیق لپاره بشپړه همکاري کوي او د ملکیتو په برخه کې هیڅ خنډ نشته. د پنشیر د والی ویان سیف الدین لټون ویلي چې د استملاک کار بشپړ شوی او د هغو درو سو کسان لپاره چې ځمکې د برېښنا د لاین لاندې راغلي او تاوان سوي دي د 15 څخه تر 30 میلیون افغانۍ پورې مالی جبران ځانګړي سوي او د ورکړې بهیر یې پیل شوی دی. مسیل کې چې د دې پروژې په لړ کې ټول ټال 200 پای نه سب کیږي چې 14 په شخصي ځمکو او 212 په دولتي ملکیت کې دي.
ډیر عزتمن اوریدونکو ورځپانو ته د کتنې د غنننې پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ده موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مسپارو.
کلا راشا
پنامه ده هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم پنومونو کې سبحان دی. د تهران رادیو دار کل راشه د پروګرام ډیر عزتمن اوریدونکو سلامونه مو ومنئ په دې هله چې روغ رمټ او خوشاله بیاست. عزیزانو په نننی ارکل لاش پروگرام کې ز فاطمی لخبل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو.
لا تهران رادیو هر کله راشه اوري. لا تهران رادیو هر کله راشه پروگرام اوري. په دغه پروګرام کې خپل شعرونه، نظرونه، کرکتنی او مطلبونه شاملولای شي. په خپل لیک، په خپل غږ، هر کله راشه ستاسو پروګرام، ستاسو غږ، ستاسو نظر، هر کله راشه.
ډیر مننه غلی فاطمی. زه هم قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم او دغه راز پر کله راشه پروګرام کې د شاملېدو لپاره د تل په شان د واتس اپ د ګروپ شمیره اعلانوم. نو ملګری دې ځان سره ویل کې 00 91 14 45 همداشان پښتو نه نیویت یاهو ډاٹ کام مو ایمیل اترس دی ایران ریډیو ډاٹ آر سلش پی ایس او پارس ټوډی ډاٹ آر سلش پی ایس زموږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه مرکه ادبی کلتوري او دینی مطالب لوستلای سئ او کتلای سئ. د پروګرام په دغه برخه کې به هم رورو لارسو د لیکنو په لور البته لایوي لنډې د می ورسته.
عزتمن اوریدونکو یو ځل بیا شراغلاست وایو ستاسو حضور ته په دغه نننۍ هر کله راشه پروګرام کې. عبیدی صاحب زو نیخ په نیغه د قدرمن اوریدونکو لیکنو او شعرونو ته. دغه شعرونه زموږ ګران ورور محترم عبدالوهاب غیرت صاحب را لېږلې او لیکي چې زدی اوش کته می سترګه در سره یم، ګران مورې آن تر مرګه در سره یم، لکه لوی افغانستان به د ملتیا کړم بیل به نشمه تر ارګه در سره یم، که ژړیږم که خندیږم عهد می دادی، که سوزیږم لکه ګرګه در سره یم، دادی بیا وهاب غیرت غزل لیکم، دادی بیا می کړله غبرګه در سره یم.
ډیره مننه ګران ورور عبدالوهاب غیرت صاحب چې دغه ښکلی شعرونه دي له موږ سره شریک کړی دی. مور خو مور ده، د مور په شان هیڅ هستۍ په دنیا کې نه میلاویږي، او بختور دی هغه خلک چې هم یې مور او هم یې پلار ژوندي وي. بېشکه ښه. آغلې فاطمې یو بل لیک لرو، البته نعت شریف دی. دغه ښکلی نعت شریف زموږ ګران اورېدونکی ډاکټر صاحب محمد رحیم درانی د ایران له قم ښار څخه را لېږلی دی او لیکلی دی جمال د محمد. درود دی وي او سلام وي په جمال د محمد، صلات او برکات وي هم په آل د محمد. نسته په الفاظو کې وړتیا د ستایش یې، نو زه به څنګه بیان کړمه کمال د محمد. کلمر دی کسپوژ میده او کدا هم افلاک، پیدا دی کائنات پول په اقبال د محمد. شایست که د دنیاوی کوی هوری د جنت، شکل برابر د یو وصال د محمد، زرقوله د طبیب او زرخبری د ساینستان، هیڅ کلا وړاندې نسی په یو قال د محمد. اخلاق او د رفتار او د کردار داسې بیلګه ده، نه تیر دی نه براسی بل مثال د محمد. رحیمه اطاعت محبت سره لازم دی، رحیمه اطاعت محبت سره لازم دی، له خدای غواړم عمل ته په اقوال د محمد. ربی صلی الله محمد و علی محمد.
ډیره ډیره مننه محمد رحیم صاحب د غنعت لک په ځنډ سره خپور شو. په دې اکله زموږ بخښنه ومنئ او هیله کوو چې ژر به نور شعرونه هم موږ ته راولیږي انشاءالله تعالی. عبیدی صاحب دغه د لور یعنی په اکله یو مطلب زموږ همکار امان الله زمانی صاحب له انټرنیټ څخه اخیستی او موږ ته لیکلی دی چې لور ویل کیږي یو سړی و چې نهه زامنې و، لسمه یې لور پیدا شوه. یو چا د لور زیری ورکړ، دی په غوسه شو او هغه شپه یې توره شپه وبلله. زامن یې لوی شول، ودونه یې وکړل او هر یو پر خپله مخ ولاړ. یو وخت دی سپین ژری او په سترګو ړوند شو. د خدمت او کښته پورته کولو لپاره یې یوازې لور ورته پاتې وه، او هغې په مینه او اخلاص خدمت ته ملا تړلې وه. یوه ورځ لور له بهر نه را روانه وه، پلار یې غږ پرې وکړ، څوک یې؟ لور یې وخندل، توره شپه یم. پلار یې موسکا وکړه او وی ویل، کاشکې چې دا تورې شپې مې ډېرې وای. لور واقعا د مینې خزانه ده.
ډیره مننه زمانی وروره چې دغه ښکلی مطلب دې زموږ له ملګرو سره شریک کړی. له بده مرغه زموږ تاسو پښتنو کې اکثره البته د لور په پیدا کېدو سره ځینې خلک ټولنه خواشینی کیږي. په پښتنو کې دغه دود او رواج ډیر زیات دی، کله چې د چا لور پیدا سي نو ټوله کورنۍ خپه وي، او کله چې زوی پیدا سي یعنی زوی وسی نو بیا ټوله خوشاله. په ایران کې بیا خبره پټه ده، البته تاسو هم دلته ډیر مده واست، چې د چا لور پیدا سي نو ټوله کورنۍ ورته زیاته خوشاله وي، او همدغه د اسلام صحیح طریقه هم دا ده. لور وي او که زوی، دواړه د خدای پاک مخلوقات دي، او کله چې یو سالم انسان پیدا سي نور موږ باید ټول د متعال خدای شکر وباسو.
یو حدیث شریف دی، عابدی صاحب وایي چې ولی د لور چې ده هغه رحمت دی، او زوی چې دی یعنی مثلا هلوکان چې دی چې خدای تعالی هغه نعمت دی. نو د خدای تعالی رحمت پر هغه چا باندې دی چې ورته لور ورکوي، لورګانی وي.
نو ګوره رحمت پر نعمت بر دی.
بله بر دی.
قدر من اوریدونکو د هر کله راشه د خبرونی له دوام سره ساسو په خدمت کیو. کورې یو بل لیکوم زما مخته پروت دی، دغه له نصیحت څخه ډکې خبرې. از موږ ګران اوریدونکو ګلزار حسین د پاکستان د کورمې زول ای له مرکزه یعنی پراچنار څخه از موږ سره شریک کړی دی. لیکلی دی چې حضرت امام علی علیه السلام فرمایي، د انسان زوال هغه وخت پیلیږي کله چې هغه له خپلو مخلصو کسانو سره منافقت پیلوي. هغه دغه نوري په زړه پورې خبرې هم رالېږلې دي او زیاتوي، له خپلو خبرو سره ډېر باید پام کوئ. ځینې خبرې انسان تر سهاره پورې ویښ ساتي. کله چې خلک نسي کولای د پخوا په شان ګټه درڅخه واخلي نو بیا وایي ډېر بدل سوی. د خلکو په خوشحالۍ باندې حسد یعنی بخل مکوي، ځکه چې تاسو د هغوی د غمونو برخه نه ده کتلې. په موبایل یعنی په ټلیفون او انټرنیټ باندې دوستۍ کول په ډیر غور او فکر سره وکړئ، او غلط اړیکې انسان تل غلط یعنی ناسمو کارونو او ناسمو پایلو ته رسوي. د ځان عزت او د خپلې کورنۍ د عزت خیال وساتئ. د یوې شیبې غفلت د انسان پوره ژوند ورتبا کوي. خپل جذبات او احساسات کنټرول کړئ، او د ځوانۍ جوش اکثره عقل شاته پرېږدي، خو کمدغه د ځوانۍ وخت د پوهې او د صبر کولو وخت دی. ایمانداری او مثبت لاره خپله کړئ، او خپل انرژی او خپل وخت په تعلیم، کار، روزګار او د مور او پلار په خدمت ولګوئ. په غلطی لاری باندې تلل انسان ته جزا وشکاری، خو تاوان یې د تل د پاره وي.
ډیره ډیره مننه محترم اوریدونکی ګلزار حسین صاحب د پاکستان د کورمې څخه چې موږ ته دغه ښه مطلب او واقعا په حقیقت سره چې لیکل شوی د حضرت امام علی علیه السلام فرمایشات موږ ته استولی.
انشاءالله رحمان خدای پاک دې موږ تاسو ټولو ته او اوریدونکو ته دا توفیق راکړي چې دغه په ځان کې عملي کړو
انشاءالله تعالی. عابدی صاحب، دغه ډیر ښکلی مطلب زموږ یو بل ګران ورور بخت ګل د افغانستان له جلال آباد ښار څخه رالېږلی. وایي چې یوه ورځ ستر فلسفي سقراط له یوه ډیر بد او غیر متمدن سړي سره مخامخ شو، چې هغه یعنی سقراط یې ډیر سپکاوی وکړ، او هڅه یې وکړه چې سقراط ته یې ډیرې بدې ردې او بدې خبرې وکړي. خو د ستر فیلسوف سقراط څه غبرګون وخود، یعنی په خپله سقراط غبرګون یې څه و؟ سقراط دغه سړي ته هیڅ ونه ویل، او نه چیغې ووهلې، او نه یې ورسره جنګ جګړه وکړه، او نه د دغه سړي په شان ځان سپک کړ. وروسته د سقراط یو شاګرد د خپل استاد د غبرګون په اکله پوښتنه وکړه، نو دغه ستر فیلسوف ورته وویل چې که چیرې یوه خر زه په لته وهلی یم، نو آیا هغه به ما عدالت بیوه؟ د ستر فلسفي همدغه درس دی چې پوه کس ځان د یوه بېوقوفه کس په شان ځان لاندې درجې ته نه غورځوي، او کله ناکله چوپتیا تر ټولو طاقتور او ډیر شایسته ځواب دی. حقیقي نفاسات او ګرانبیه جامو او شیانو له ځان سره درلودل نه دي بلکې انسان باید فکر وکړي په کوم ځای کې خبره وکړي او په کوم ځای کې باید چوب پاتې شي، د ستر فلسفي سقراط پشان.
ډیره زیاته مننه ګلزار حسین وروره، واقعا چې ډیره ښکلې او له نصیحت څخه ډک مطلب دی را سوالی وو. په پښتو کې هم متل سته چې ډیرې خبرې زهر لري، یعنی انسان چې څومره کمی خبرې وکړي هغومره به یې اغیز زیات وي. ګوره آغلی فاطمی، مطالب خو نور هم لرو، لیکن فکر کوم چې زموږ وخت په ختمېدو ده. آغلی صابری، البته زموږ پروډیوسر، دا دې موږ ته اشاره کوي چې نور وخت نسته، د غږیزو پیغامونو په لور باید لاړ شو. البته یوه دمه به وکړو.
قدرمن اوریدونکو، وسم اخیری د پروګرام اخیری مطلب ته راګرځو، او هغه هم د خپل قدرمن اوریدونکو چشې به یې اوریدې سر
ژغیز
پیغام. نو زو د قدرمن اوریدونکو محترم ګلش نغری صاحب دغه ښکل پیغام اورو چې موږ ته او زموږ اوریدونکو ته څه وایي.
کی دی پروتوی د سینې د پاسا ګړې د زلپو کی دی پروتوی د سینې د پاسا لکه قابس چې بخمار د خزانه د پاسا او ګړې د زلپو ستا د لبانو په ګذر بسند ما تن شوه ستاد لبانو و گدر مزند ما تنشوا را سلقی پشستا بیزوان دا دی چنی دا پاسا را سلقی پشستا بیزوان دا دی چنی دا پاسا لکا قابس چن خامار دا خزانی دا پاسا و گیڑی دا زلپو دا نره پوزی گستر افتا دی تور خواب سکوی یا دا نره پوزی گستر افتا دی تور خواب سکوی پلها مانی لی مانی دی دا مانی دا پاسا بلها مانی لری مانی دی دا مانی دا پاسا و لکا قابس چی خامار دا خزانی دا پاسا و گیڑی دا زلپو دلتا شیخان هم بجامکی درندان رازی دلتا شیخان هم بجامکی درندان رازی دویل پکار دے اس جماعت میں خانی دا پاسا دویل پکار دے اس جماعت دا میں خانی دا پاسا لکا قابس چیوی خامار دا خزانی دا پاسا و گیڑی دا زلپو او لکه خلیل ورزم بوتان چې پک ټول مات کړم لکه خلیل ورزم بوتان چې پک ټول مات کړم خپل رنګ جوړ با کلم حرم د بوت خانی د پاسا ول زړه نه جوړ با کلم حرم د بوت خانی د پاسا لکه قابس چې بخمار د خزانه د پاسا و دې د سلپو او خپل کې خلګي د دوانو خو بس مونږ ته چل دې خپل کې خلګي د دوانو خو بس مونږ ته چل دې مونږ لپ دیږي چې شملې د هندواني د پاسا مونږ لپ دیږي چې شملې د هندواني د پاسا لکه قابس چې خمار د خزانه د پاسا ګړې د سلپو استا یارانکی بلها خون خطاو نکړلا سایارانه کې بل ها خون خطابو نکړ لا خون نکړ بل یا رشتہ دارانه د پاسا خون نکړ بل یا رشتہ دارانه د پاسا لکه قابس چې خمار د خزانه د پاسو کېډه د زلفو
ډیر زیات مننه ګولش نغری صاحب. انشاءالله الرحمن د نورو قدرمنو اوریدونکو پیغامونو ته البته ژغیزو پیغامونو ته هم سترګې په لاره یو. پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسوو. ستاسو له حضوره رخصت اخلو
او تاسو په متعال خدای سپارو. تلپات خوشبویی
خوګو دوستانو د تلپات خوشبوی نومې لړې په دوام کې ل دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې يم. د دغه لړې په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه در سره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو د ژوند د تیرولو په طریقه کې د لباس یا قلیو په اچولو کې په کیفیت کې په لاره د تګ کولو په طریقه کې د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازدا کوي هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروري وي د هغو تقلید وکړي خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم له خدای غواړو چې موږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي داسې حرکت کوي داسې چلند کوي نو موږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل خپل دین او الهي هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي له الهي هدایت اخلي دې ته معیار وایي. خوګو دوستانو د دغه مطلب وخت هم دومره وو نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو.